په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوریاست نوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. پینتاګون هغه ویډیو له محرمیت څخه ایستلې او خپره کړې چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرې وکور. د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د برید څرنګوالی ښکاره کوي. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له پخواني ولسمشر احمد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. وی ویل چې له دې پرته بله هیڅ لاره نه وه. بایدن چې پرون چهارشنبه د ولسمشر په توګه د دندې د یوه کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرانس کې په واشنګټن کې په سپینه ماڼۍ کې وبخې څرګندونې کولې. هغو انتقادونو ته چې پر د دې دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل چې هیڅکله به بښنه ونه غواړي. بایدن وایي له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لاره نه وه او دی باید دغه پریکړه کړې وای. بایدن زیاته کړه چې د پخواني ولسمشر د پریکړې پر اساس چې له طالبانو سره د هغه تړون له مخې کړی وي باید له افغانستان ټول ځواکونه ایستل شوي وي او که چیرې د غوښتې وای چې په افغانستان کې دغه جګړه لا دوام وکړي نو باید د هېواد ته نور ځواکونه استولي وای. د افغانستان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نږدې شل کلنه جګړه د تیر کال د اګست په 1 شمه له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره پای ته ورسېده. د امریکا پر ولسمشر جو بایدن یو انتقاد دا دی چې دغه ځواکونه په بیړه له افغانستان وویستل. مخکې له دې چې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ووزي د اګست په 15مه هم طالبانو کابل ونیو او بیا واک ته ورسېدل. پینتاګون هغه ویډیو له محرمیت څخه ایستلې او خپره کړې چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرې وکور. د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د برید څرنګوالی ښکاره کوي. په دې برید کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ساعتونو کې وشو 10 ملکي وګړي ووژل شول. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه کښلي چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقي او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د شنبه په ماښام له یو پلاوي سره تهران ته لاړه او د ایران له باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره وکتل. طالب پلاوي د ایران په منځګړیتوب د هرات له پخواني ولی اسماعیل خان او د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره هم خبرې وکړې خو راپور نه وایي چې کوم جوړ جاړي ته ونه رسېدل. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راووزي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. وړمه ورځ افغان لوبډلې پاپا نیو ګینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو سیالي به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. تر نړیوال جام مخکې د پاکستان تر 19 کلونو کشرې لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه له خپل ایراني ساری ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې تېر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دو راتلونکو لسیزو لپاره د دو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ د اسنادو طرحې موسکو ته وړاندې کړې ده. رئیس ویلی چې ایران له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. پوتین د سوریه د بحران په شمول په نړیوالو مسلو کې د دوو هیوادونو د همکارۍ هرکلی وکړ. موسکو او تهران په خپل منځ کې غښتلي سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد کلک متحدان دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایی د ایران پر ضد امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی. د متحدو ایالتونو د عدلیې وزارت په یو بیان کې ویلي چې 44 کلن کامبیز آتار کاشانی د جنوري په 14 د ایران مرکزي بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیږلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. امریکا د ایران د مرکزي بانک په شمول د دغه هیواد پر یو شمېر دولتي ادارو د وسایلو او خدماتو پلور په دې خاطر منع اعلان کړی چې د تروریستي ډلو لپاره کار کوي. که چیرې کامبیز کاشانی محکوم شي نو د 10 کلونو حبس سزا او $1,000,000 به جریمه شي. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو AT&T او رایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د خندې نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د 5 نسل یا 5G کارول وځنډوي. د دوو کمپنیو د موبایل ټلیفونونو لپاره 5G انټرنیټي خدمات چمتو کړي چې د 10,000,000 خلکو لپاره د انټرنیټ سرعت د پام وړ لوړوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی وکړ. وی ویل چې دا اقدام د مسافر په سفر کې د خنډ مخه نیسي او په عین حال کې دا امکان برابروي چې څه باندې 90% بی سیم انتنونه له پروګرام سره سم کار ته دوام ورکړي. خو له دې سره سره د امریکا د هوایي ملکي چلند فدرالي ادارې ویلي چې د 5G د خدماتو په نتیجه کې نوي محدودیتونه لا هم د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښوي. د امریکا یو هوایي شرکت دلتا ویلي د 5G د خدماتو پیل مثبت بدلون دی، خو د 5G انټرنیټ پرازیتونه د الوتکو پر ځینو حساسو آلو لکه په ارتفاع سنجونکو باندې منفي اغیز کولی شي. خبرونه مولا ازادي لړو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه په تفصیل سره ولولئ د ازادي لړو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي لړو .org یا ازادي لړو .com. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. البته د دې خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پنټاګون هغه ویډیو له محرمیت څخه ایستلې او خبره کړې چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پر یوه کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید څرنګوالی ښکاره کوي. په دې برید کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ساعتونو کې وشو، 10 ملکي وګړي ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دغې ویډیو یوه کاپي د امریکا د مرکزي قواو د قوماندانۍ په وړاندې د حقوقي دعوا د معلوماتو د ازادۍ د یوه قانون له مخې ترلاسه کړې او هغه یې په خپله ویبپاڼه کې ایښې ده. دا لومړی ځل دی چې د دغه برید په اړه چې د اګست په 1 وشو ویډیویي تصاویر خپرېږي. پنټاګون چې په لومړي سر کې د دغه برید دفاع کوله، وروسته یې هغه یوه تراژیکه تېروتنه وبلله. د اسوشیټ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه 15 دقیقې ویډیو کې 2 MQ-9 ریپر ډران الوتکې له برید مخکې د برید په حال کې او له هغه وروسته د برید د ځای صحنې ښکاري. ښکاري چې توغندې د یوه کور په حویلي کې پر یوه موټر لګېږي. په تصویرو کې د حملې ځای ته نږدې یو شمېر کسان هم ښکاري چې ګرځي را ګرځي. د امریکا پوځ ویلي و چې حمله یې په هغه سخت دریځې کړې وه چې دوی ګمان کاوه په افغانستان کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلی وي او ممکن د کابل هوایي ډګر ته نږدې چې ورڅخه د خلکو د ایستلو بهیر لا روان و بم چاودنه وکړي. تر دغه برید 3 ورځې مخکې په دې هوایي ډګر کې په یوه انتحاري حمله کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و، 14 امریکایي سرتیري او 160 زیات افغانان ووژل شول. په دغه برید کې شاوخوا 170 نور افغانان هم ژوبل شول. د امریکا د مرکزي قواو قومندانۍ وروسته ومنله چې پر هغه ډریورې چې د بی پیلوټ الوتکې برید کړی، هغه د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره اړیکه نه درلوده، بلکې د زمري احمدي په نوم له یوې امریکایي مؤسسې سره کار کاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د FM په 93.5 صافه وازی اوریدلی شئ. او اوس به هم د بادغیس زلزله زپلو له حاله خبر شي. د بادغیس زلزله زپلی وی لا هم ورسره مرسته نه ده شوی او اکثره کسان چې کورونه نړیدلي بې سرپناه دي. په بادغیس کې د دوشنبه په ورځ سخت زلزله وشو او لسګونو کسانو ته د سر و مال تاوان واوښت. زلزله زپلی چې د کور وسایل تر کنډوالو لاندې شوي او هوا هم ډیره سړه ده د مرستې غوښتنه کوي. نور بل اسمت سروان واورو.
د بادغیس ولایت زلزله زپلی وایي چې لا هم مرستو ته انتظار دی. د بادغیس یو شمېر زلزله زپلی نن درېیمه ده چې شپه تر اسمان لاندې او یو شمېر هم په خیمو کې سبا کوي. د امریکا د جیالوجیکي سروې د اټکل پر اساس د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.9 او د دوهمې 15.3 و. په دې سلسله کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي. د مرژوبلو تر څنګ دې سلسلې د سیمې اوسیدونکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. زلزله ځپلې مرسته غواړي. نجیب الله نجیبي چې کور یې نړېدلی پرون چهارشنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. نجیب وایي چې د کورنۍ له نهو غړیو سره په هغه خیمه کې اوسي چې تیر کال د سیل د جاري کېدو په خاطر ورکړی شوې وه. یو بل زلزله ځپلی خیر محمد وایي
دیوال پر موږ را چپه سو. موږ تر لسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو. یوازې مو سرونه له کنډوالو راوتلي وو. د نورو هم همدا حال وو.
د قادس ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وایي هر څه یې له لاسه ورکړي. بې کوره شوی. د کور وسایل یې تر خاورو لاندې شوي دي. دی زیاتوي
یو تن شهید شو. زما خپل او د ګاونډیانو د کورونو په شمول ټول کورونه ویجاړ شول. درې تنه په یو کور کې ژوبل شول. دوه په بل کې. موږ هر څه چې مولرل له لاسه ورکړل. نور بې کوره یو. هر څه تر خاورو لاندې ښخ دي.
د دې زلزلې په نتیجه کې درې کلي چې کابو 800 کورونه پکې وو وران شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکو ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې روغ پاتې شوي کسان خوړو، سرپناه او سونګ موادو ته فوري اړتیا لري. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت یو ویندوی انعام الله سمنګانی ویلي چې ژغورونکي د هغو کسانو د موندلو لټه کوي چې احتمالا تر کنډوالو لاندې دي.
د بادغیس د زلزله ځپلو په د وضعیت په باب مو واوریدل چې وایي سرپناه نه لري، کورونه یې نړېدلي دي او د مرستو غوښتنه کوي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به خوښ شو.
واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د بشري بحران ویره ډېره زیاته ده او لویدیځ په دوه کې حیران دی. له افغانانو سره داسې مرسته کولی شي چې طالبان پکې نه وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې مرستندویه مؤسسې خبرداری ورکوي چې پر طالبانو د لویدیځ بندیزونه عامو افغانانو ته زیان اړوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان تر نیمایي ډیرو استوګنو ته سږ کال په دې ژمي کې سم خواړه نه رسیږي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحد ایالاتونو او اروپایي ټولنې د نږدې 10 میلیارده ډالرو مخه نیولې ده چې د افغانستان حکومت یې ترلاسه کړي. پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د ملګرو ملتو یو شمېر مرستندویو بنسټونو او خصوصي سکتور اقتصادي غونډه وه. د غونډې ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وویل چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، خو د دې علت پر دوی د نړیوالو بندیزونه ګڼي. د هیل ورځپاڼې د مولوي حسن اخوند خبرې راخیستې دي چې دای هم ویلي دي چې د دوی د حکومت د نه پیژندلو له امله د بهرنۍ پانګونې مخه نیول شوې چې افغانان یې لا ډېر بېوسله کړي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا په وینا لنډمهاله نړیوالې مرستې حل لاره نه ده، باید د ستونزو بنیادي حل پیدا شي. یورو ایشیا ریویو خپرونې بیا د ښځو د حقونو مسله راخیستې ده او د بشري حقونو د څار ډلې او په لویدیځ کې د بشري حقونو د یو څیړنیز مرکز په وینا لیکي چې د طالبانو واکمني د افغان نجونو او ښځو پر ژوند خورا منفي اغېز کړی دی. د بشري حقونو دغو مرکزونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په غزنی ولایت کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. طالبانو تیر کال د اګست په 12مه د غزنی ښار ونیو، خو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې ښځې او نجونې آزادانه حرکت ونه کړي، چې په دې ډول دوی نه دي توانېدلي چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته پیسې راوړي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د ځینو کتونکو په باور د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او هغه کسان چې د طالبانو له لوري فشارونه پرې زیات شوي دي